په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همدارز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړې چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یوه چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداری په برخو کې څو پروژې پرانیستل شي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزندې ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهمه ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په یوویشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنجشنبې پورې دوام کوي، له پنځو کلونو کم عمره شاوخوا 1,000,000 ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له کورنیو او دیني عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هېواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلي بازرگان او علي رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینوونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هېواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور ازمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. د هنګاري کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړله. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هېواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګری ځنډ د ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړي وو.
د زهرو کاروان
د ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. اروپایی ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزورۍ له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمی نصاب کې د سیمه مزامین ځای په ځای کوچ هغه د نشي مواد او خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشي مواد ولید نو کانو د ماتیدلو لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغه چرسوي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي.
رزوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیل راته ویل کنه ش نه پریږدي خزه دې در څخه بیایو.
د خواخ خسګانې د خوانه را باندې لګ پشارو امدا هغه به کاوه چې سميږي کنه سميږي خپل لور در نه بوزم.
او د پروګرام په پا کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
دا دی ودی لید چې کله ز کور ته راشم نو جوړ شي او چې کله ز نه یم ناروغ وی بیا.
ته ټوکی کوي خو دې اختیار ته وایم په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروری ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه و. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تریاقو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دا ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه یي موادو او ایتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان تریاک پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تریاکو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تریاکو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه رسیدلی چې په سلو کې سل د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه یي موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم د قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسیدلی وو، د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیلي معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان او اروپایي ټولنه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه یي موادو په تیره بیا نشه یي ګولیو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشې ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد شوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کېږي.
میخایل الله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لیږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیر الله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګریټو څخه پیل کړه.
پانتو یو وخت وب ولکان سګریټ مکرټ وه چار سی وهل ما ما مو سره کم یو یو دد وهل راغلم د کورته رخصت یانه کې دلته د مو تر زوی و عمل کوا د سره مې دوه د شو وهل وخت چې بیرته تلم پانتو د ځان سره مې د دینه واخسه دوستان رو باندې خبر شو کور کې زنګ وه چې دای تاسو د سکار نه گئی بیل ولې کورته
خیر الله نشه پری خدا او ودی وکړ خو له واده وروسته بیرته په نشو اخته شو. اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزورې شي او تر زده کړو پریښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږ دی سو نه به د استاد په درس باندې پیږي نه به په مضمون نه به په مطالعه څه شی زده کولی سي. محصل ورو ورو داسې کیږي چې د ده د تحصیل سره د استاد سره د پوهنتون سره دیو سره پریکون راس او بالاخره اخیری سرنوشت دای چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل تشپه ورستې راکی.
په خو د امیر روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکاري په خوندیو کې د نشې موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کال کېږي چې د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلې دی. په کابل کې د یو خصوصي خوندي مسول سمیع الله علم وایي چې د نشې موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او خوندیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشې موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنۍ په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډیره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کیږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اچلر به ساته ته سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابېدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډیر خرابېږي او خپله د نوکانو ماتېدل او تویېدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغیزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړه اغیزې لري. نشیان په نوکونو باندې نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي، اپین، تاریاک، هیروین دا شین اور باندې توګي اور باندې او هاته گرمی اور باندې مګي اور باندې نو د دې په خاطر په موزي ډول د غشینه هاته د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمی د مواد نو د پنکونو باندې نخلی او نکونو ور سره وسوځي د نکو د ماتې دو د نکونو د خرابې دو سبب کیږي. همدارنګه په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویختان دواړه د یو نوا پروتین څخه جوړ شوی چې کاروټین بنامه یادیږي. نشئی مواد د کاروټین پروتین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. د هغې د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزورۍ او د رنګا رنگ مرضونو سبب کیږي، ځکه چې د یوې خوانه کله چې نکونه وسوځيږي زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلق یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي، دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنگا رنگ شیان راټولوي او هغه ګرځي، نو بالاخره دغه نکونه چې دی میکروبي کیږي او بل د دانې ورس خپیدا کیږي رنگا رنگ مرزونه، په دې خاطر نکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابيږي. نکونه
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نکانو د خرابېدو سبب کیږي. کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي، خصوصا درنده نشئی مواد لکه هیروین او کرسٹل ټابلیټ کا، دا ټول د کاروټین پروټین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي. په دې په نتیجه کې نکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نکانو ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نکانو باندې راځي او د نکانو د زیړوالي او د نکانو د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو پوسته جوړیږي چې هغه هم نکانو کې نخلي او دا نکانو نه بالاخره منګا نکان خلی توړو د هغه پوج باندې کې د لشي چې انسان ته مختلف مرزونه پیدا شي.
د نشي په کومه مرحله کې نکان لا ډیر خرابيږي؟
د نشي په منځنۍ متوسطه مرحله او د نشو په آخري مرحله کې نکان زیات د خرابېدو سبب کی، ځکه چې د یو خانه پروتین هغه پروتین چې نکان ورڅخه جوړیږي هغه کمزور شوی او د بلې خانه دوی دوامداره د نکانو څخه د نشو په باره کې استفاده کوي، نو په دې ډول باندې د نشو په منځمهاله او په آخري مرحله کې نکانو ته ډیره صدمه رسیږي.
خپل د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډیرې ستونزې راولاړولې شي، ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه مونږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبې کوو، هر کار چې مونږ کوو نکان مستقیما په هغې کې رول لري، او کله چې نکونه خراب وي او نکان نه وي نو کس دغه کارونه دا ورته ډیر په مشکله تمامېږي. نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نکانو د کمزورۍ په وجه کیدلی شي چې د دوی نکان میکروبي شي، دوی ته رنگا رنگ مریسیاګانې ولګیږي. مثلا کله چې د دوی نکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نکو په واسطه خوراک کوي، نو کیدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي، حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ اچ پی لوري دا ټول دوی ته ولګیږي، ځکه چې نکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نکونه ډیر غټ وي یا د منځه تللې وي یا خراب وي نو حتمن دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نکونو د منځه تلل خپله د بدن په ساتنه کې ډیر رول لري، یعنی د دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزورې کیږي او بالاخره معتادینو ته خپل د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کېدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه خوشی کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کیږي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیر څوک نشه خوشی کی نکانه دا سرحد ته نوی رسیدلې چې ټول په مکمل ډول د منځتللې وي او یا ګوتی ګنګرن شوی د منځتللې وي، نو د بیا جوړیدلو امکانات شته. ولی کچیر ته نکونه به په مکمل توګه د منځتللې وي او یا ګوتی ګنګرن او تورواله او کټ شوی، نو بیا د جوړیدلو امکان نشته.
معتادینو ته متوسیه څه ده ترڅو یې نشه نکان ور خراب نکړي؟
متدینو ته متوسیت دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پری دې هیڅ داسې عمل نشته دې چې څوک کلکه اراده ولري او هغه دې پری نه شو خودلې. بیا هم کچیرته دغه وی کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره دې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې نوکونه ډیر مهم غړي دي په بدن کې، هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کیږي هغه څخه دې ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو، د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان له 1400 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو موتاد کړم. رضوان چې نږدې 1300 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولای. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې اغلاوي او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپل نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دله خولې څخه واورو.
سیګریټونه هم شروع وکړله، سیګریټونه پاس دلته وظیفې ته لاړو، لو کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شولو مخام شوله، هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو ملګرو سره مخ شولو، کله تاریاکو وهی او لوګی ورسره، کله هیروینو ته هغه شف نوم هم اورېدله و چې پوډر دي کنه، خو داسې لیدلیم نه و چې دا به دونه هغه شی دا معتادي ډېر یو غلط مرض دی، ډېر د زندګۍ د کور د جامع دی، هغه نه دی اوباسي بیخي دی، د انسانیت د ساحه نه دی خارجي، تا نه هغه ځناور ته خلک قدر کوي، د انسان د اموتات قدر عزت نشته. دا د ما خو زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغیز کړی چې نفس مې ورسره لګزري خبرې چې کوم لګزري نفس مې بندیږي کنه، او دویم د ما په مردۍ باندې ډېر اغیزه کړی ده چې د مردۍ نه هغه ضعیفه کړی ما، دریم د اعصابو کمشای خبره هغه شی بیا پسته رانه داسې سوچ نه مې وتلي هغه خبره. د پلار نیکنه د نجارۍ کسب ده، د مونږ هغه کې ښه استاد ما ښه مهارت لرم، او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده، کیرنګ مې زده ده، لوډر مې زده ده، خو بس دغه د غلط نشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه ودا نشې او تماشو د پاره په نشه ډېرې پیسې رانه لګېدلې. لکه 19 لکه روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه، هغه خو بېخي رانه تللي دي، ولاکه په پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کوم، بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو، ډو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت چا خواته دې خوانه دا شیان وړو، اخوانه همدغه کباړ راخلو راوړو، هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې په باسله، د خپل نشې خرچه به مې پکې کوله، نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پریښي وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای، هغه هم کړی وای، داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې را سره نه وي، د بچا نو خزانه مې وه، هغه مې سوری کړې ده، هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي، تلی مه خپله نشه مې پې اخیستې ده، ځان مې پی چلولی ده، مور مې پیسې بکس کې کېښودلې، لاړه ما د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې، هغه نه مې پټې کړې تی نه نشې دپاره. داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خوښې خګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و همدا هغه به کوه چې سمېږي که نه سمېږي خپله لور درنه بوزم، نو دونه سپکوالی د خرګانۍ د کور د خانه مونږ باندې هغه کېږي. که دا زه مثال چېرته سالمه وای، هغه وای خرګانۍ څوک دی، یا مثال اوخی څوک دی چې ستا مقابل کې ودرېږي، هغه وکړي. خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېده، او ملامت ورته د عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته نه پرېښودلو. ایمان مې کشور رور ده، همداسې کور کې ناست وم، څه خبره باندې د ما د عداوت چې دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږې، بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې، دا مې راواخېست او دې سر ته مې ورته واړو، ما ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده، که نه ما خو د مرګ هڅه کړې وه، خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه سر خوړلې، دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې، ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان می درد کوي، خو می ګرځي، سر می ګنګسوي.
نو نن خود سار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودیلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي مېړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته راکه
دا دی وخت.
عجب ده،
څه شی عجب ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي وی دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې؟
پس څه شي پوښې؟ زه څه ډول نه جوړی لرم؟
خورې، ته په هیروین اخته شوې؟
ته څه شي زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونډه کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.